السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخ ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رټغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندي شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی ده. او د هند مشهور فلمی ستوري درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغ وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادرې پرته روغتونونو ته ورشي.
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پر لپسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي.
مشکل اینه که 20 سقه طول بده دم دریا میریم خوردن اینو میاریم سخته، بعد مجبوریم خر بوتل بیم. بارون که میکنه باز یخ که میکنه میخره.
درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډ موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسو علامه دوا جوړول کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان چې چونه مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاکل هم یو مرکه لرو. نور مطالب هم شته، را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمېر خزینه ډاکټرانی وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینان اروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لږ تر لږه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یکشنبه په ورځ دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرۍ له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 1320 روختون یوی خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت لامله د نوم د نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل. داسې مهال چې په روختون کې دننه بسترې ناروغانو دوی ته اړتیا لرله، خو لسګونه ډاکټرانې، نرسانې او قابلګانې د روختون په دروازه کې ساره پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
از مدت
دو ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستانه سو.
پس به خانه خود برګردیم.
د همدی روختون یوی بلی ډاکټری په لیکلی بنا ازادي راډیو ته وویل سر لدی چې ټولو روختیا پالانو ماسکونه او حجاب کړیو، خو طالب ځواکونو ترې د چادرګانو د خستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلی پیغام کې راغلی چې پرون د سهار پر وخت روختون ته راغلو سره لدی چې چادر نماز او ماسک مولرل، خو د طالبانو د نظامی ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روختون دننه ته د تګ اجازه را نه کړل شو چې ګنې موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانې دوه ساعته د تړل شوي او دروازو شاته ودرول شو، په داسې حال کې چې په روختون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روختیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې لتیری نږدې یوی میاشت راهیسې په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پیوزانو ته روختونونو ته له برقي یا چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یوی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې سخته ناروغه وه، خو روختون ته یوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه چې چادري نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدیم.
چو رزی مخی دیر سخت ناروغ هم. لردم روختون تا. سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولر طالب دادی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکا ولیسم. اجازه را نکرده و راتوی ویل چی ولر سا کور تا او چادری بسرکا و بیار سا. پا دست حال که چی زر دیر اگان ساوم او سخت تبا می درلوده. مجبور است بوم بیرت کور تستن استم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د بی پولي ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو، ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادري پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په 6مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1401 د ثور په 1400 په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملی کړو. د امکان تر بریده باید خزی په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي چې خزی دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کوره نه وځي، او د سړکړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي هر ورځ دا او کشر ورورې له یوه لرې ځایه د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي اوبه خپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبې شته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې، نو ځکه د په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سینده د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي.
مشکلش اینه که 20 دقیقه تا اولا به لب دریا میریم خوردن اینا میاریم سخته، بعد مجبوریم خر بوتل بیم، بعد بارون که میکنه باز یخ که میکنه می خر هست زی کس لخشده میزنه و دوی آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط بیاری که ایمه کنه میده تا.
د ننګرهار جلال آباد ښار د لومړي نهي اوسیدونکي شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زموږ خوا کې چې کوم کورونه دي، د کورونو اوبه چې دی یو نو بوی پیدا کړی دی، نو خلک ډېر د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي، یا چېرته لرې جوماتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت وړي کارو کې ترڅو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیز اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
له بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو، بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوې دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوې دي، او اوس مهال موږ د غوریان اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمېنې کابل ډېر شمېر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 23 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وړاندې تر دې په پلازمېنه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي و چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 22 په یو راپور کې ویلي و چې په تېرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2025 کال په تېرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو باندو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړ کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان نږدې 15 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 4 ورځو پر مخ روان وي، له 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې څومره مؤثر وي، په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دغه کمپاین به په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې چې پلان سي بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي، په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی، نو دا کمپاین هم په هغه سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسو وګورو ډېری هغه ولایتونه پکې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده، او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثره دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي، په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوي چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېر سړه شوې ده دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان قسم هوا یخ ده، خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی، نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه اوسي. او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقي.
ویل شوی چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او د زرفي واکسین چې د پېچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پېچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي، دغه کوم وایو فائدہ ډیر ده، هاو موثریت ډیر زیات دی، تقریبا 95% موثریت لري، خو دغه تطبیق ډیر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډیر زیات تخنیکی کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې دغه تطبیق مشکل دی. او د ساس کوم واکسین څه دی، دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډیر اسانه دی، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو الټر ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسی او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عام روغتیا وزیر د کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپل میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین ماسر وي؟
په خاص ډول باندې مزوام د مندو او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچیرې مندو او پلورونو دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دی بریالی نشي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بلابل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي، نو په سیمو ډېری سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران له خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یو اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولای شي چې خپل ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخصې سپارښتنه مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګومیر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په نسناف ته دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي، خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګ عمر به ډېر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. که موږ تاسې تقریبا یو شل 15 کاله پخوا وختونو ته ولاړ شو، هغه وختونو کې دې ناروغي د کال درې نیم لکه ماشومان متاثره کول په ټوله نړۍ کې، نو خطر یې ډېر زیات دی. اوس په ټوله نړۍ کې دا لمنځ وړل شوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیرې له دې سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټوله نړۍ به ځین بېغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، که دا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټوله نړۍ بېرته ځین په خطر کې کېږي. نو په دې اساس باندې میندې او پلرونه کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان هغه واکسیناتورانو ته راوباسي، که کور کور کمپاین یا که چېرې مسجد په مسجد تر مسجد یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې دننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمیر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسؤلین وایي په هیواد کې دننه په لنډه موده کې دومره درمل نشي تولیدولی چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرني درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلامو شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستان او د دې هیواد له لارې له هند په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو دیوی کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوم کمپنیانې چې فعلاً دلته کار کوي، داسې کمپنیانې شته چې همدلته افغانستان کې اوس علامه دوا جوړول کوي، همدلته افغانستان کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کېږي چې دا بیا د افغانستان څومره مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف بیا پوره کوي سي یا نسي کولی، خام مواد له پاکستان نه راتله، نو اوس به معلومات نه کېږي چې دا خام مواد دوی د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا د کونجه نسي پوره کوي. والله وضعیت خو که د دې حساب باندې ووینې وضعیت
خانه ده. دغشان د کابل د پروان هوټل چیرې چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې دننه ستا تولیدونکو کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستانه د درملو د واردېدو بندښت سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
له هغه محل چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی، ډیره کورانی او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل، همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. وګد محل کې شونې دي، خو فعلا د هیواد اقتصادي حالات ته په کتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکي شرکت مسول قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هیواد کې دننه په بشپړیا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید شوي نه وي او هیواد په دې برخه کې په ځان بسیا شوی نه وي، په خبره یې باید له هیواد بهر درملو د واردېدو مخه ونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
د داخله افغانستان بس تولیدات کوم کمپنۍ حتی شرکت های څنګه یې نه خاص بیرون به حساب مواد خام شونات.
په افغانستان کې د نن ډېرې کمپنۍ که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خواغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتل، موږ خپل مخکې له هند او پاکستان درمل راوړل، ډېر سہولت خو چې د هر ځبن شي د درملو بای لوړی شي دي. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره ولاړ ومومي، باید حداقل اوس لپاره یې د لارې نه بندولې.
د درملو او روغتیاي تجهیزاتو د کارباریان داسې وخت د سرګندونې کوي چې تازه د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت وړولو د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. دغه وزارت بیان شرافت زمان د یک شنبه په ورځ د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیایي تجهیزاتو تولید 130 کارخانه فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبه په ورځ د نومبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې هند ته د دغه وزارت وزیر نور الدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لاله وړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تیر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د نه اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندرا مودی پر اکسپانا بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رويټرز او د فرانسې خبری اژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغ و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسنتین کتو کے سامنے مت ناچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهورو اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی دی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړل.
لیکن چا مې ته مې هغه لیکن وکن خوش نه کړو. خپل بندوق او کارتوس یې چھوڑ جا، بسنت کې لکه جلدی جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرے وو. له اغي ورستو د نوموړي د کامیاب فلمونو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شو. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابۍ سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 اویایم کې شولې وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولې وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلی چهرا هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم خاطر کہتا ہوں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هیما مالنی دا ګډ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې. درمندر د دسمبر په 8 کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدلی وو او پوره نوم یې دھرم سنگ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهوري چهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنې مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګري فلمي ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یوسف خان، راجیش کنا او امیتاب بچن وو. په 2012 کې نوموړی ته د اغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بوشن ایوارډ ورکړو. د بی بی سی په وینا نوموړی به همیشه ویل چې هغه هیڅ کله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړی ویلی وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولې وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نوموړی مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بللی دی.